pensará. سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې سوینه د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر 19مه نیټه ده. مشاله ډو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم فلدا روح جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان قبایلی سیمو خبر پښتونخوا افغانستان او امریکا په اړه ریپورټونه او څېړنې لرو. په دومن مای کې به دوه اونیز پروګرام روشانه مستقبل او د باختر ستوري واوري خو پایل خو پایل خبرونه کو مایک سپاره مانی ساجمل ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. فاټا سیاسي اتحاد وای د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کېدو پرسید به پراتلونکو ورځو کې لاریون وکړي. په پاکستان کې د ترګرۍ مخنیوي ادارې دوه نور وسلوال تنظیمونه کل عدم ګرځولي دي او د کډوالو اداره وایي په روان کال کې څه د پاسه 4500 کډوال اروپا ته په لاره په میډیټرینین سمندرګي کې ډوب شوي دي. دا خبرونه تفصیل. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد مشر وای راتلونکي اونۍ د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد د حتمي تګلارې جوړول لپاره غونډه رابللې ده. نثار مومن پرون مشال ویډیو ته ویل دوی د اصلاحاتو نه عملي کېدو په اړه راتلونکي میاشت د لاریون اعلان هم کړی دی. هغه وایي
موږ به د 2 دسمبر په 15 تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج امکان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد کې. مطلب دا دی یو طرف ته دا بل هم ټیبل کړی دی او په دغې باندې په کار دا چې دا زر تر زره دوی دغه د دې امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډرو کې صدر نوټیفیکیشن کې.
بلخوا په پارلیمان کې د کرمې ایجنسی غړي ساجد حسین توري پرون مشال ریډیو ته ویل راتلونکي اونۍ به په پارلیمان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. سټیټ بینک ویلي پاکستان ته د 2022 نه تر روان کال پورې د تراګرۍ له وجې څه باندې 133 اربه ډالره زیان رسېدلی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان مرکزي بینک پرون په خپل یو رپورټ کې ویلي امریکا د 2022 نه تر 2018 کال پورې پاکستان ته د کولیشن فنډس په مد کې شاوخوا 44 اربه ډالره مرستې ورکړې دي. سټیټ بینک وایي د تراګرۍ له وجې تر ټولو زیات د پاکستان ولسي اقتصادي ادارو ته زیان رسېدلی او په دې هېواد کې سرمایه کاری هم د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. په پاکستان کې د ترګرۍ مخنیوي ادارې یا نیکټا وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکري جنگوي العالمي کل عدم ګرځولې دي. نیکټا په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دواړه وسلوال تنظیمونه د نومبر په 11مه د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې ورسره په د هیواد کې د کل عدم وسلوالو تنظیمونو شمیره 3 شپېتو ته رسیږي. د وروستیو کې جماعت الاحرار او لشکري جنگوي العالمي ډلو د کویټې په ګډون د یو شمېر پیښو ذمهواري منلې ده. ټاکل شوې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان د راتلونکي سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی رپورټ وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې مطبوعاتي مسؤل وحید الله عزیزي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل په دې راپور کې د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې څرنګوالی او دا چې تر اوسه د مبارزې څومره اغېزمنه ده معلومات شامل دي. وحید الله عزیزي ویلي د شفافیت نړیوال سازمان افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د فساد پر ضد اغېزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم لري. یو امریکایي چارواکي وایي د هیواد دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرونو اغستو او د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټرو اغستلو اراده لري. د امریکا کنیټیکټ ریاست نه سینیټر کریس مارفي پرون د دې پریکړې اعلانولو پر مهال وویل په داسې حال کې چې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د اوکراین په ختیځ کې حمله کړې دی پر دې به کله هم پوه نه شي چې امریکایي حکومت ولې په افغانستان کې د هلیکاپټر لپاره روسیې ته لټکس سره تړلې پیسې ورکوي. نوموړي زیاته کړه که د امریکا دفاع وزارت هلیکاپټر اخلي نو باید دا په امریکا کې جوړ شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. جرمنی سرنوالانو د جمعې په ورځ یو 19 کلن افغان ځوان په بهرني ترهګر سازمان کې په غړیتوب تورن کړ. رپورټونه وایي عبدالله اس کې 13 شنبه د جرمني پولیسو نیولې دی. د جرمني چارواکي وایي دغه افغان په 2013 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو په لیکو کې وو او څو ځله په افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې برخه اخیستې وه. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,600 کډوال اروپا ته په لاره په میډیټرینین سمندرګي کې ډوب شوي دي. دا شمیره د تیر کال د ډوب شوو کډوالو نه شاوخوا 1,000 زیاته ده. د مهاجرت نړیوال سازمان ویاند لیونارد ډویل پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د ژمي په دې موسم کې په میډیټرینین سمندرګي کې د ربړ په کښتو د ډوبېدو ډېرې غمجنې پیښې ویني. نوموړي وویل اکثره سفر کوونکي کډوال او پناه غوښتونکي د مغربي افریقا وګړي دي چې د ربړ په کښتو کې د لیبیا له سواحلو راوځي او غواړي چې اروپا او د اټلي جزیرو ته ځانونه ورسوي. د ناتو سازمان مشر ینس سټولټنبرګ وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د مغربي هیوادونو پوځي اتحادیې د راتلونکي په اړه مثبته خبرې شوې دي. ینس سټولټنبرګ پرون په ټویټر ولیکل دواړو مشرانو د ناتو سازمان په دوامدار اهمیت او د دفاع لګښتونو په زیاتولو زور راوړی دی. د ناتو اعلامیه وایي د یاد سازمان مشر له ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته په انتخاباتو کې په کامیابه کېدو مبارکي ورکړه. او اخیری خبر دا چې په کوستوو کې یو سرنوال پرون اویل د حکومت مخالف او فعال چې پروانه میاشت کې په جیل کې مړ شوی و ځان یې پخپله وژلې او په مر کې څوک لاس نه لري. د طب یو زده کوونکي استری دهاري د مړینې وروسته خلک لاغې پسته د احتجاج په توګه کوڅو ته راووته چې دغه کمپرسته ګون وی دا یو قتل یاد کړ او په حکومت یې د استریت په خوندي کولو کې د پاتې راتللو تور پورې کړ او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې وکړه. 26 کلن دهاري د سخت دریزه کمپرسته ګون له نورو سو غړو سره په ستمبر میاشت کې پر دې تور اونیول شو چې په پارلیمان یو برید کې لاس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل او په روانه غړي کې د جنونو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سټیټ بینک وایي د تشدد او ترګری پیښو له وجې د دې هیواد اقتصاد ته 1,300 ارب ډالر تاوان رسېدلی دی. فاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د بشپړ رپورټ د نه عملي کولو پر ضد د دسمبر په 15 د احتجاج اعلان کړی، خو د فاټا د پارلمان غړي بیا څه پلان لري؟
نو ان شاء الله مو امید لرو سره روان کې کې به مو په کډام په حمله کې به قرارداد پیش کو او په دې باندې به ان شاء الله قبایل ته ډېره خوش خبري سنو.
پاکستان د نومبر تر 6 نیټې یعنی تر سبا پورې د پاک ترک سکولونو ترک استادانو ته د هیواد پرېښودلو حکم کړی. د دې اغیز به څه وي؟
چې سبا به یو بل اداره دا جرأت نه کوي چې هغوی په پاکستان کې داسې د یو خیر خیرغړي کار شروع کړي، ځکه چې اس پته نه لګېږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دې خواته راځي.
د پاکستان د حیاتیاتو یا بایولوژي زده کوونکو په امریکا کې په یو مقابله کې برخه اخیسته، لاسته راوړنه یې څه وه؟
مونږ خوش قسمت یو چې لومړی چې پاکستان او بیا د پېښور نه پکې نمایندګي وشو، پښتانه واړه پکې شامل وو، خو مونږ نور هم خوش قسمت یو چې په لومړي ځل پکې برونز تمغه وګټله.
دا به په روشانه مستقبل اونیز پروګرام کې واوري او په باختر سوریا د بیکلتوري پروګرام کې به بیا په جلال آباد کې د باچا خان د مزار نه جوړېدو په اړه د ځینو سیاسي فعالونو اندېښنې او غوښتنې واوري.
د باچا خان مقبره، غازی امان الله خان مقبره داسې بد حال کې نو مونږ خدا نه خوښو، مونږ غواړو چې د افغانستان حکومت په دې کې چې کومه خپلې پانګونې وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. او سم د خبرونې د فایل رپورټ. د پاکستان مرکزی بانک خپل په یو تازه رپورت کې ویلي چې د کال 2002 زخه تر 2014 پورې د ترګری او سخت دریزي لوجي د دې هواد اقتصاد او لسی څنګه ته تاوان رسیدلی دی. دوی وايي چې په دې موده کې 1,300 ارب ډالر زخه زیات د پاکستان اقتصاد تاوان رسیدلی دی. د پاکستان اقتصادي چارو تجزیه کاران وايي د دوران بهر ملکي امدادونه هم د هواد ته ترلاسه شوی چې دا غوسم استعمال ونه سوسرا ظاهر په دې اړه رپورټ راکړي.
رپورٹ کې ویل شوی چې د کال 2002 نه تر د روان کال 2014 پورې د سخت دریزی او ترهګرۍ نه په مختلفو اړخونو کې د پاکستان اقتصاد ته دا زیان رسیدلی او د دې نه د پاکستان اقتصادي او ولسی څانګې تر ټولو زیاتې متاثر شوي او د غرنګ سرمایه‌کاري هم ودرېدلې. رپورٹ زیاتوي دې دوران د امریکې لخوا د کولیشن سپورټ پند په مت کې 44 ارب ډالر امداد ترلاسه شوی. کله چې مشال ریډیو په دې باندې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وی که څه هم پاکستان ته په دغه دوران د بهر ملکونو لخوا فنډونه ترلاسه شوي خو پاکستان حکومت دغه په صحیح توګه نه دی استعمال کړي چې له وجې یې دا دومره نقصان شوی. نوموړي زیاته کړه،
شرف دور کې وار اگینست ټیریزم کې پاکستان انوالو شو او بے یورپ او امریکا د پاکستان کې انټرسټ دی، هغه د ټریډ یا تجارت په شکل کې، د مدد په شکل کې او دغه شانتي د لون په شکل کې، د قرضې په شکل کې هغه زموږ مدد وکړو، نو پاکستان اکانومي ګروت شروع کوو. په تاسو به وګورئ، نو به چې کله سوینې نو پتر غل نو هغه خپل انټرسټ هغه شانتي نو دی، نو موږ چې دنه لاندې راځو په دې کې څه شک نشته. سوینې نو حکومت کې دا هغه هم نه اهلی ده، دا هغه هم کمزورې نه دي او دا هغه ویک گورننس ته چې دا هغه د وجه نه هم موږ کم انډیجنس ریسورس چې وی کم چې الله تعالی موږ ته کم ذرایع راکړي دي هغه موږ یوټیلایز کوو، نو دا هغه نه پیدا نه او دا شانتي کم چې اقتصادیات یا هغه مخ په وړاندې باندې نه دي.
ویل کېږي چې د امریکې لخوا په اولسي او پوځي برخو کې په مجموعي توګه 34 بلین ډالر امداد پاکستان ته ورکړل شوی او دارنګ چې کله په کال 2002 کې د ترهګرۍ خلاف جنگ پیل شو، نو یو شمېر نړیوالو مالیاتي ادارو او ملکونو پاکستان لپاره په ورکړل شو قرضونو کې د نرمۍ اعلان وکړو او د قرضو د واپسې نیټې هم وغځولې. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د قوالی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کول پر ضد د دسمبر تر 15 نیټو پورې په اسلام آباد او یا په پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی. بلخوا په پارلمان کې د قوالی سیمو استازي وایي په راتلونکي اونۍ کې په پارلمان کې د قوالی سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کوي. نور تفصیل له ګلای حساورو.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه فاتا الاینس مشر نثار مومند له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په راتلونکي اونۍ کې د هغه سیمو د ټولو استازو غونډه رابللې چې پکې به د فاتا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد حتمی تګلاره جوړوي. د راتلونکي اونۍ د غونډې په اړه نثار مومند ویل،
موږ به د 2 دسمبر په 15 تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج کان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد. دلیل یو طرف ته دابل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا چې دا زر تر زره دوی دغه د امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډر کې صدر نوټیفیکیشن کې امپلیمنټیشن کې.
د نثار مومند په خبره د جمعیت علما اسلام فی ډلې نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو د دوی حمایت اعلان کړي او له دوی سره ولاړ دي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې خپل سفارښتنې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه پارلمان ته وړاندې کړې وي چې له هغې وروسته پرې بحث مکمل شوی دی خو حتمي پرېکړه نه ده شوې. په دې وړاندیزونو کې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو سفارښتنه هم شامله وه. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري وایي که څه هم د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې هلې ځلې د ستاینې وړ دي خو د اصلاحاتو په معامله کې په بیړه دي. ساجد حسین توري زیاته کړه،
موږ ته مطلب بس خبرو کې سره صبر نه کوي او ټرسټ هم نه لري کنه، نو انشاءالله موږ امید لرو سره روان افته کې به مو باقاعده مطلب لري چې په اسمبلی کې به قرارداد پیش کوو او په دې باندې به ان شاء الله قبایل ته ډېره خوشخبری سنو.
ساجد حسین توري زیاته کړه چې په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي ډېر مهم رول لري او د اصلاحاتو په معامله کې په هر ځای کې اواز پورته کړی دی. خو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد پخوانی مشر اخونزاده چټان په دې معامله کې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو په کارکردګۍ تنقید کوي.
کیناستل او مونږ ته ویل چې مونږ او تاسو اتحاد کوو مونږ اعلان کړي چې مونږ په پیډومو چې دی وفراټ کوي خو مونږ وی چې ترې دا و ایکسپوز خو بشي دنیا ته خو بخاره شي مونږ او دیو اتحاد وکړو مونږ په شریکه جدوجهد شروع کوو خو کله چې دیو به د حکومت سره مذاکرات او تکیناستل د دیو ډیماند پاته اصلاحات نو او دیو مونږ به په لار کې پیښو دو مونږ چې په ډی چوک باندې کې احتجاج کوو هغه احتجاج کې زمونږ سره شرکت ونه کو او زمونږ نه خپل لارې جدا کړلې
اخونزاده چټان زیاته کړه مرکزی حکومت او ځینې نور عناصر نه غواړي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شي خو د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د نومبر په 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې په زمکولو کې بعد تر 15 کالو پورې وخت ولګي او په هغه سیمو کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره اصلاحات ډېر ضروری دي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په داسې حال کې چې د پاکستاني وزیر اعظم له لوري د فاټا د راتلونکي انیسیت بدلولو په اړه جوړې شوې کمیټې خپل رپورټ قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړی خو پر دې موضوع لا هم د اسمبلی د باندې هلې ځلې روانې دي او تاسو د ګل ایاس په رپورټ کې واورېدل فاټا سیاسي اتحاد پلان لري چې د دسمبر په 15 په دې اړه احتجاج وکړي هم د دې ترڅنګ په دې لړ کې تېره ورځ په اسلام آباد کې یو څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر یوه غونډه هم رابللې وه په غونډه کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړیو او سیاستوالانو ګډون کړی و دا چې پکې څه وشو تفصیل به له سراج صحیح راوړو
په دې موقعه ګډونوالو وویل چې د قبایلي سیمو د ټولو مسلو حل په خیبر پښتونخوا کې په زم کې دوه کې دی لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جګل وویل چې دوی هیله لري چې د ګلپورز به فاټه اصلاحات په قومي اسمبلی کې منظور کړل شي
اول افغانستان ملک او پاکستان دواړه په تکلیف شوي دي دغه نظام او سیستم دی وجه او دا غینه مونږ خو اسه مرسر عادت شوي خو زوایم چې دا اول فائدہ به پاکستان او افغانستان او مترسيږي د قبایلي لومین سٹیم لائن تراتل او داغینه بعد فائدہ به قبایلو ترسی
د کورمی ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړی ساجد حسین توری هم په دیړ مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کلیئر کټ خبره موږ سره شیو ته دسمبر پورې به دې موږ باقاعده تاسو ته رپورټ هم درکو خوشخبری هم درکو نظر دایم چې ان شاء الله لټکیږي نه په دې سیشن کې به رزلټ راوز
د فټانه د جماعت اسلامي غړی صاحبزاده هارون رشید وویل چې د قبایلی سیمو د امن او ترقی یوازینې لار په خیبر پښتونخوا کې په شاملې دوکې ده
په دې کې اس خبره نشته هیڅ رکاوټ نشته ده او کے پی کے عوام هم تیار دي د کے پی کے حکومت هم تیار ده د قبایلو د عوام یو لوی اکثریت هم دي تیار ده چې د کے پی کے سره زم شي نو زما خل دا یو قابل عمل آسان او ممکن حل او آپشن ده
د دوی پترس کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین ویل چې په کار د قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړي
د ما کا خپل ځان ته صوبا ملاو شي ماته نو عام د ما حیثیت ډیر ښه ده په نسبت ده چې زه د بل چا سره زم شم کی پی کې خپل سوالګر دی مرکز سان دی لاس نیولې دی نو ابا مته سره چې ما د خپل ملوش ابا ډیر خوی په نسبت دی چې بل سوالګر سوالګر به بل سوالګر ته سوال
د ذکر د تقبلی سیمو د عیني حیثیت بدلون لپاره د وزیر اعظم نو شریف تو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ فټه اصلاحاتي کمیټه خپل رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې ویلي د قبایلی اولس زیاتره شمیره په خیبر پښتونخوا کې شاملې د لغواړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور هور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي یو ښه کلتوري پالیسي جوړ کړي. په دې لړ کې په پېښور کې غونډه شوې چې پکې د ژوند له هرې برخې سره تړاو لرونکو پوهانو او فعالینو برخه اخیستې وه. نور معلومات د شبیر جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکي نیم صافی مشال ریډو ته وویل
د دې پروګرام مقصد دا دی چې صوبایي حکومت دا غواړي چې زمونږ کم کلتوري یا ثقافتي پالیسی دا چې د دې کم سټیک هولډرز هغه د ټولو طبقو نه راشي زمونږ د صوبې دا ټول راجم شوي دي دلته او حکومت دوی ته یو موقع ورکړی دا چې دا پالیسی دی په خپل باندې دا کسان جوړ کړي ځکه چې دوی څلوېښت کاله پنځوس کاله تجربه ده په دې سیزونه کې. دا توری حالې زلی چې کوم دی په دې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده بلکې په دې کې دا ټول معاشي حالات او زموږ سماجی حالات او زموږ قانوني حالات یې ون په دې کې تصفیه کیږي.
غونډه کې برخه اخیستونکي د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال شاعر ژبپوه او په تاریخ باندې ژور نظر لرونکي پرویز شاهین مشال لیډو ته وویل چې پښتانه په کلتور باندې ډیر مالدار دي او حکومت د دې لپاره څه کوي او کنه باید په سیمه ییزه کچه باندې په خپل باندې ټول پښتانه د کلتور د تحفظ او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي.
بندي اعظم هر څه چې کوي دی په هر مذهب کې په هر ژبه کې په هر سیمه کې خو کلچر د بنیادی زیل ده دی د کلچر نه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي. اوس که دا کلچر حکومت ته خو مونږ اپیل کوو د حکومت هم ډېرې لانجې دي یا به دلچسپي نه یا به ورسره وسایل نه یا به روزګار نه. زه دا غواړم چې راځي په هر کلي کې په هر سیمه کې په هر ضلعه کې خپل یو د خلکو یو کلچر سنټر جوړ.
د پښتو نامتو سندرغاړی ګلزار علم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې دا ګام ستایي.
دا ډېر ضروري خبره هم ده او ډېر یو پټ قدم دی زما په خیال چې په دې زموږ خیبر پښتونخوا کې دې نه مخکې په دې خبره چا بالکل اړو توجه نه ورکړي خو یو ډېره مثبته خبره ده او زه خو په ډېر زیات پر امید یم خوشاله یم چې دا ټولې مسلې زموږ کاپی رایټ مسله ده زموږ د ریالټي مسله ده زموږ نورې بلا مسلې دي کلچر دغه کې نو هغه به ان شاء الله روان وختونو کې که زمونږ په ژوند کې نه زمونږ پس به زمونږ بچی به هغه فایده اخلي خو ډېره خبره ده.
دا کلتور محکمې د صوبایي څانګې مشر نعیم صافی دا هم وویل چې دغه غونډه کې برخه اخیستونکو کم وړاندیزونه ورکړل د هغې په رڼا کې به کلتور محکمه داسې یو پالیسي جوړه کړي چې پکې به نه یوازې د پښتونخوا کلتور پرمختګ وکړي بلکې محفوظ به یې هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو نشت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو له ترکی سره تړاو لرونکو استادانو ته د نومبر تر شلمې نېټې د هیواد پرېښودلو حکم ډېری خلک حیرانه کړي دي. حکومت دا اقدام د سې شنبې په ورځ د هیواد ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان تر سفر یو ورځ وړاندې کړی دی. په دې اړه د سکول پاکستاني استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې د ترکی ښوونکي دي نه وباسي. د حکومتي ګام اغېز بسوي. په دې اړه مو دا رپورټ جوړ کړی دی. د پاک ترک سکولونو شبکې په پاکستان کې لومړی تعلیمي اداره یې ویشت کاله مخکې جوړه کړې وه چې اوس د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې اته ویشت ښوونځي لري. د سکولونو انتظام د ترکی دینی عالم فتح الله ګولن چلوي چې دا وخت په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. په دې سکولونو کې تر سل زیات ښوونکي له ترکی سره تړاو لري خو په ترکی کې د روان کال په جولای کې د ولسمشر رجب طیب اردغان پر ضد ناکامې کودتا په پاکستان کې میشت ترکی استادان هم اغیزمن کړ. رجب طیب اردغان د کودتا تور پر فتح الله ګولن پورې کړ خو هغه دا تور رد کړ. له دې وروسته د ترکی حکومت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د باندې هم د فتح الله ګولن د ادارو پر ضد اقدامات پیل کړل. د اګست په میاشت کې د ترکی د بهرنی چارو وزیر مولت چاوس اوغلو د اسلام آباد سفر وکړی. او له چارواکو یې د فتح الله ګولن تر انتظام لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونو استادانو د ایستلو غوښتنه وکړه. که څه هم حکومت هغه وخت سمدستي اقدام ونه کړ، خو څو ورځې له مخه د کورنۍ چارو وزارت ناڅاپه د ترکیې د استادانو ویزې منسوخی او دوی ته د نومبر تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم وکړ. دغه داسې حال کې وه چې دا بل ورځ د ترکیې ولسمشر پاکستان ته رسېدلی. په دې اړه استادان، مدني ټولنه او زده کوونکي احتجاج کوي او غوښتنه یې ده چې د ترکیې استادان دې بیرته نه لیږل کېږي، خو تر دې دمه حکومتي دریځ مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان یو وتلی سانسپو لیکوال او مدني فعال ډاکټر هودبایی د حکومت پر دې اقدام تنقید کوي.
زما په فکر د پاکستان حکومت داسې کول نه غوښتل، خو مجبور کړل شو. کله چې رجب طیب اردغان دلته راغلی نو اصرار یې وکړ چې دا سکول نه دی بند کړل شي. هغه دا ثبوت وړاندې نه کړو چې آیا دا استادان په رښتیا هم سیاسي هلو ځلو کې ښکیل وو او که نه، خو بس وی ویل چې زه دا غواړم نو تاسو به یې بندوئ. له دې نه دا ښکاري چې پاکستان هیڅ قسمه دباو نشي زغملی، هغه که د امریکا لخوا وي، که د چین، که د ترکیې یا سعودي عرب لخوا وي. له دې سره د پاکستان وګړي دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا موږ د خپل قانون احترام نه کوو که څنګه؟ آیا دغه استادانو د پاکستان د قانون خلاف ورزي کړې وه که نه؟ دا ډېر پریشانه کوونکي سوالونه دي او زما په فکر حکومت ته په دباو کې نه و راتلل پکار.
پاکستان چې پکې د تعلیم شرع کمه ده او هڅه کوي چې نور هیوادونه او نړیوالې ادارې وهڅوي چې د تعلیم په څانګه کې ورسره مرسته وکړي. همدې کوششونو ته په پام سره د پېښور پوهنتون د ابلاغیاتو څانګې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي دغسې اقدام شایي نړیوالې ادارې ناهیله کړي.
دوی ته هم میسج ورکوي چې سبا به یو بله اداره دا جرأت نه کوي چې هغوی په پاکستان کې داسې د یو خیر ښېګړې کار شروع کړي، ځکه چې اس پته نه لګېږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دې خواته راځي چې یاره دا کار دې بند کړي.
استادان، ماشومان او د هغوی پلاران اوس هم کوششونه کوي چې حکومت دا اقدام بیرته واخلي. د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر کبلا یاز وایي د حکومت ګام ماشومان، استادان او پلاران خفه کړي دي.
طیب اردوغان صاحب ته یو ډېر ښه پیغام لاړ، خو د پاکستان عمومي داسې خغو مې تاثر پیدا نه کړو. داسې ښکاري چې په ویلې دې یو سفارتکارانه انداز کې دا مسله حل کړې وه. دوی په تاده کې اقدامات وکړل، زمونږ بچی چې کوم دي او سکول نظام او والدین هغه خفه کړل.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو او واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی له یو شمېر غړیو سره د خبرو هڅه کامیابه نسوه. البته د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد های کورټ د کورنۍ چارو وزارت ویزه افیسر محمد حفیظ ویلو چې د ترکیې د استادانو ویزې د سپتمبر پر 9 نیټه ختمې شوې دي او تر جولای او اگست پورې د غزولو لپاره هیڅ درخواست نه ترلاسه شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سم د امریکا په اړه یو ریپورت. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې کابینې د مهمو غړو په ټاکلو پیل کړی دی. نوموړي تېره ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی‌آی‌ای مشر، د ملي امنیت سلاکار او لوی څارنوال ونومول. رضوان مراد په دې اړه د مشالېډو د انګریزي څانګې ریپورت ترته اوروي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پر ورځ په یوې اعلامیه کې ویل چې د کانګرس جمهوري پال غړی مایک پومپیو یې، د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایک فلین یې، د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنز یې د امریکا د لوی څارنوال په توګه نومولی دي. د سی آی ای د امریکا د مرکزي استخباراتو لپاره نومول شوی مایک پومپیو او د لوی څارنوالۍ د پوسټ لپاره جیف سیشنز باید د کانګرس د سنا د مجلس د اکثریت غړو تایید ترلاسه کړي او د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومول شوی مایک فلین د سنا تایید ته اړتیا نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي د سی آی اے د مشرې لپاره نومول شوی پومپیو به یو برجسته او کلک رهبر وي. مایک پومپیو د جمهوری غوښتونکو د ښي اړخي څانګې غړی دی او په 2010 کال کې د کانګرس د اساسو مجلس ته منتخب شوی دی. 250 کلن پومپیو د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی د خوښ دی چې د ملي امنیت د سلاحکار په توګه متقاعد جنرال مایکل فلین له ځانه سره لري چې د ده په خبره د سخت دریځ اسلامي تروریزم په ځپلو کې به مرسته وکړي. و 50 کلن مایک فلین تر دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشري کړې ده. د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ انتخاب 9-10 کلن جیف سیشنز د سنا د مجلس له محافظه کارو غړو څخه دی چې د پولو د امنیت او غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې ډېر سخت دریز لري. جیف سیشنز د امریکا د کانګرس لومړنی غړی و چې د امریکا ولسمشرې ته یې د ډونالډ ټرمپ له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ او ټرمپ په لومړي سر کې په دې غور کاوه چې سیشنز د خپل مرستیال په توګه ونوموي.
رضوان مراد اوس هم لسمې بجې سوي دي. انیس اجمل وه د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د فاتح سیاسي اتحاد مشر وایي راتلونکې اونۍ یې د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد د حتمي تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې او په دې اړه یې د راتلونکې میاشت د لاریون کولو اعلان هم کړی دی. بلخوا په پارلیمان کې د کرم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویلي راتلونکې اونۍ به په پارلیمان کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. سٹیٹ بینک ویلی پاکستان تر 2002 نه تر روان کال پورې د تراګرې لوجې څخه باندې 1,30,000 ډالر زیان رسیدل دي. د پاکستان مرکزی بینک پر خپل یو رپورٹ کې ویل د تراګرې لوجې تر ټولو زیات د پاکستان ولسی اقتصادي ادارو ته زیان رسیدل. په پاکستان کې د ترګرې مخنیوي ادارې یعنی اکټا وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمی کل ادم ګرځولې دي. اکټا په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دواړه وسلوال تنظیمونه د نومبر په 11 د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې ورسره په دایهواد کې د کل ادم وسلوالو تنظیمونو شمیره 3 ته رسیږي. ټاکل شوې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان د راتلونکي سه شنبې پر ورځ په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی رپورټ وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې مطبوعاتي مسؤل وحید الله عزیزي تیره شپه مشال ریډیو ته وویل په دې رپورټ کې د فساد پر ضد افغان حکومت د مبارزې څرنګوالی او دا چې تر اوسه د مبارزه څومره اغېزمنه ده معلومات شامل دي. د جرمنی سارنوالانو د جمعې په ورځ یو 12 کلن افغان ځوان په بهرني ترهګر سازمان کې په غړیتوب تورن کړی. عبدالله اس کې 13/5 د جرمنی پولیسو نیولی دی. د امریکا کینیټیکټ ریاست نه سینیټر کریس مارفی وایي د هیواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرونو اغوستو دایې پر ضد امریکایي هلیکاپټرو اغوستلو اراده لري. او د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وای د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,600 کډوال اروپا ته په لاره په میډیټرینین سمندرګي کې ډوب شوي دي.
دا خبرونه لنډیزونه لانی ساجمل اوریدي. اوس هم د درته دوی اونیزي خبرونه روشانه مستقبل او باختر ستوري لرو. په سر کې به روشانه مستقبل واوري او بیا به ورپسې د باختر ستوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونې او سلامونه قبول کړي. ماهرین وایي د نوي دور د تقاضو سره سم د آلاز د کلوانداز او طریقه هم بدله شوې ده. پرمختللي هوادونو کې په دې حواله لا لوړاندې ډېر کار شوی او په پاکستان کې هم اوس په دې برخه کې کار شروع شو. په پوهنتونونو کې په عامه توګه د هر مضمون یا شعبې لپاره ځانګړې څانګې وي، یعنی د کمپیوټر د آلاز د کلو لپاره د کمپیوټر ډیپارټمنټ یا څانګه، د بایولوژي لپاره د بایولوژي ډیپارټمنټ او دا راز د نورو ټولو مضمونونو لپاره خپلې ځانګړې څانګې موجودې وي. خو په پرمختللي هیوادونو کې د نوي انداز مطابق اوس د هرې مسلې لپاره یو ځانګړې څانګه جوړیږي چې پکې د بیلو بیلو مضمونونو زده کوونکي په ګډه کار کوي او هر تن یې په بیلابیلو څانګو کې زده کړې ترلاسه کوي. هم په دې لړ کې په اول وار له پاکستانه د زده کوونکو یوه ډله د نړیوالې مقابلې لپاره امریکا ته تللې وه
چې پکې یې درې مقام ګټلې ده. د دې ډلې مشر راته وویل،
زمانم ډاکټر فیصل خان دی جی، ز ډایریکټر یم، اسسټنٹ پروفیسر یم سیکاش یونیورسٹی کې، او زمان په بچی هغه بایولوژي ده. دا ائټم کوم باندې مقابله ما ماساچوسټس سٹیټ بوسټن بهر کې دی کی تقریبا 300 نه زیات د دنیا ټولو اوچتو یونیورسټانو خلکو پکې شامل سټوډنټانو دی کی ټولې غټ یونیورسټو نمائندګی شوې ده، ایم آی ټی او د هارورډ او اکسفورډ او کیمبریج، او دا تقریبا 15 کالو خوشانه دا مقابله کیږي لګیا د حیاتیات بایولوژي په مسمو کې. کوم چې سټوډنټان مختلف پروجیکټ ډیزاین کوي او د بایولوژي او د بایو ټیکنالوژي په ذریعہ باندې دا مختلفو مسلو حل روباسي.
دا چې پښتنو ځوانانو وړاندې په دې مقابلو کې برخه اخیستې ده او کسانګه په دې پښتنه ډاکټر فیصل خان اویل، د ځوانانو چې پکې نیمایي جنکې وي په اول وار دغه اعزاز ترلاسه کړی دی.
اوس پورې پکې د پاکستان نمائندگی نه شوې، خو مونږ ډېر خوش قسمت یو چې خیبر پختونخوا ګورنمنت طرف نه مونږ ته فاندینګ ملو شو. دا د تیر کال خبره ده، او د هغې په ذریعه باندې مونږ دې دغه لپاره ټیم تیار کړی شو، او ټیم داسې پروجیکټ وکړو زموږ په لیبس کې څلور میاشتې سمر ریسرچ پروجیکټ یې وکړو، او داسې یو پروډکټ یې تیار کړو کوم چې د مقابلې قابل و. هغه هلته کې اکسپټ شو، او بیا تیر میاشت دی بوسټن هارت ځان ورسو مقابله لا، او الته کې بیا مونږ خوش قسمت یو چړم به چې پاکستان بیا د پیښور نه پکې نمائندګي وشو، پښتانه والے پکې شامل وو، خو مونږ نورم خوش قسمت یو چې بړم بي ځلې پکې برونز تمغه وګټلا او مونږ ټول خوشاله کړو.
په دغه پروجیکټ کې ځوانانو کوم مسله سیړلې و چې د نړیوالو مقابلو لپاره منزور شو او بیا یې پکې دریم نمبر وګټه؟ نو موړي په دې اړه وویل،
کوم نه ماشومان داسې بکټیریا داسې جراثیم استعمال کړي وو چې هغه جراثیم کلم زهریله ګیس بوی کی، نو هغه به یو کلر پروڈیوس کوي، یو رنگ به پروڈیوس کوي، موږ ته پته ولګي چې دغه موجود نیو سینسر ورته ویل شي. نو که تاسو سوچ کې دا سینسر مونږ وړکی شان پروډکټ په یو کاغذ په شکل کې جوړ کړو، چې کوم یو ټرافیک افسر پریستی شي او سایلنسر دې نیسی شي، هغه ته په هغه سات پته ولګي چې دی دې ګاډي چې کوم دی کم قسمه ګیس او باسي کم نرو باسي. تاسو هیټر مثال والے نن سوا جمعې هیټر د لاس خلک سمر مري هیټر غلط استعمال سره، نو دا سنسر تاسو په هغه کې استعمالول شي. نو اګین دا پروجیکټ هم دا دلیل ورکړي چې وګوره لوکل مسلې دي، او د وړو چې کوم دی حل غیر وشتو او خا ټیکنیکل حل وړکی د ماشومان پروجیکټ نه او د مقابلې پروجیکټ.
ډاکټر فیصل خان نه مو پوښتلی چې د هر مضمون لپاره د جدا سانګ سلسله په خواره هي روانه ده، خو د جدا جدا تعلیم نه پاس باز د کونکي څنګه په یو سانګه کې په ګډه کار وکړي؟
ډېر خکولی کوشچن مو کو دا به اوریدونکي ډېر خوشاله شي دې جواب نه، ځکه چې دا یو نوی ټرند روان دی. په خوا چې کله مونږ به ساينس وي او ټیکنالوژي به وي، نو هغه به خلکو د مضمون په حیثیت وي، د بایولوجي یا د انجینیرنګ یا د کمپیوټر ساینس. اوس دا ټول مضمونونه مکس کیږي، دته انټر ډیسپلینریټي وي مکس کیږي، او اوس پرابلم ډریون ریسرچ. اوس چې تاسو کله نوی غټو یونیورسټیانو کې وګورئ، یو نوی ډیپارټمنټ کولاویږي، نو هغه د مضمون په نوم باندې نه، هغه د پرابلم په نوم باندې. فار ایگزامپل په کیمبریج کې یو سینټر دی هغه د انرژي لپاره، اوس د بجلی مسلې حل کولو لپاره مختلفو شعبو خلق پراتولیږي، او دا انرژي مسله به حل کوي. مضمون ته ونه ګوري، هغه مسلې ته به ګوري کوم چې د کوم چې حل پکار دی. زموږ ډیپارټمنټ کې مضمونونه هم ډېر ښهسته طریقې سره مکس دي. اوس زموږ د بی ایس پروګرام ماشوم چې نو هغه میتھس کې هم مضبوط وي، هغه کمپیوټر ساينس کې لږ شان سافټویر هم لیکلی شي، او هغه اف کورس په بایولوژي او په کیمستري باندې هم وګوري. دا قسمه ماشومان چې د آینده نسل کې کوم داسې ماشومان داسې ساینسدانان پیدا کړو، ما به کخیر ډېر مخکې شي، ځکه چې اوس رجحان دې طرف ته دی چې تش یو مضمون ماسترز ډیګري نه لري، اوس داسې دغې چې مختلف دغه چې خپل در کوم زما اکسفورډ یونیورسٹی نه د ماسترز او پی ایچ ڈی ڈگری ما راوړې ده، خو زما یو ډیپارټمنټ نه، زما درې ډیپارټمنټس ټیک شو. زما ریسرچ زما تھیسیس په کینسر باندې دی، او سیل څنګه ډیوایډ کیږي او څنګه نه کیږي، خو ما کم ټولز کم اوزار کم هتھیار چې ما استعمال کړو کم میتھڈس چې ما استعمال کړو، نو هغه کمپیوټر ساینس هم د سټیټسټکس هم او د بایولوژي هم.
په امریکا کې د نړیوالو مقابلو لپاره د زده کوونکو د انتخاب په حق له نوموړي وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورته د ټول هیواد نه د زده کوونکو اخیستلو لپاره موقع برابر کړی و.
مون سره تقریبا 200 خوښه اپلیکیشن راغلی و د غون پاکستان 23 سال عمر نه چې کم انډر ګریجویټ سټوډنټان د بایولوژي، او بیا به چې مونږ کم ما چې کوم وختي خبره وکړه هغه جان چې پرتاړم پکې وکړو چې کم ماشومان داسې دي چې انګلیش ژبه مضبوطه ده، ځکه چې سبا به زموږ نمائندګي کوي په خپل فیلډ کې، خو ته پکار دی خامخا چې خپل ټول دغه باندې وګوري دا غوي په کمپیوټر کې څوک تکړه دی ایک ور سره سره هغه لمن پکې زیات سکور ورکړو هغه پوره سانچا و زمون سره سکورینګ نه پاره نو تقریبا درې سټیجز نه پس مون یو درزن ماشومان خو کم چې پورا پاکستان نو نیم د کیپی نو نیم پکې تقریبا جینکی وي او ډېر ښایسته یو مکس مون سره راغی ډېر ښایسته ټیم مون سره بیا جوړ شو.
ډاکټر فیصل خان وایي چې دا ډول نړیوالو مقابلو کې د یو خاص عمر نخکته ځوانان برخه اخیستې شي او د کم عمر لپاره یې بیا هیڅ حد نه وي، یعنی د ډیر کم عمر لکان او جنکۍ هم پکې ګډون کولی شي.
موږ په لومړي ځل داسې طریقه کړې وه چې تعلیمي معیار صرف دا و چې 30 سال نه بره نه یا ماسټر سټوډنټ نه وي، انډر ګریجویټ پکار دی. دا صرف دغه اپر لیمټ ورته ویلی شي، لوور لیمټ هیڅ قسم نه. مونږ له 15 د 14 کالو ماشوم راغلی وي چې زماره دا خسته راځي او داسې کېږي، ځکه چې نن سبا انټرنیټ زمانه ده. بعضې ماشومان خپل کتاب او خپل امتحان ته صبر نه کوي او نه لوکل اکیډمیانو کې ګرځي. بعضې ماشوم نه انټرنیټ نه وخت نه مخکې زده کړه وکړي او مخکې پکې لاړ شي. نو مونږ وایو چې هغه قسمه تکړه دماغ هم پکې راشي، مونږ یې آیډنټیفای کړو او مونږ یې بیا نرش کړو.
د هغو ځوانانو سره مو هم خبرې کړې چې د امریکا په نړیوالو مقابلو کې یې اعلی مقام ترلاسه کړی. خو دلته اخلو یوه لنډه دمه، نور تفصیل له هغې وروسته اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې بعد اونۍ واوري چې د پرمختللي هیوادونو په پوهنتونونو کې اوس د بیلابیلو مضامینو نه بلکې د بیلابیلو مسلو لپاره ځانګړي څانګې جوړول کیږي. په پیښور کې یوې شخصي یونیورسيټي په دې اړه یو تجرباتي پروژه وکړه چې د امریکا په نړیواله مقابله کې درې مقام ګټلې دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په دغه پروجیکټ کې د برخه اخیستونکو زده کوونکو سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی خبرې کړي. دوی وایي
زما نام رابعه داوړ دی، تعلق مې نورت وزیرستانه دی خو پېښور کې دلته یوسیګم او یونیورسټي آف پېښور سټوډنټ یو بی ایس بایو ټیکنالوژي کوم.
سیکا سٹوڈنٹ؟
نا، یونیورسٹی آف پشاور.
نا، تاسو هم تللی وای امریکا؟
جی جی.
څه مقصد باندې تللی وای؟ سو دا کوم کمپټیشن چې د سوشي کمپټیشن او سوشي کوم برخه واسطه
دا بیسیکلی سنتټیک بایولوژي کمپټیشن دی. تاسو داسې پروجیکټ جوړ کې چې په کې سنتټیک بایولوژي یوز کې یو سنتټیک بایولوژي فیلډ دی بایو ټیکنالوژي والا. په دې کې مونږه بیسیکلی بکټیریا یا ییسټ کې داسې مایکرو ارګانیزم انجینیر کو اخ پر فائدې ته پر انجینیر کو لکه څه پرابلم وی لکه ایر پولوشن دی یا بل څه ډرګ ډیلیوري دی پر دی اده پر مونږه انجینیر کو خپل فائدہ ورنه اخستای شو. بیا مونږه دا آی جی ایم دا غو چې تاسو چې کوم په ریجن کې کوم پرابلم وی په ای باندې فوکس کوي. به ایر پولوشن چې کوم دا ټاپ پرابلم دی پاکستان کې، لکه پېښور او کراچي چې کوم دی هغه ټاپ موست پولوټیډ کنټریز دی. مې مونږ زکا دا سوچو کړو چې مونږ چې باندې سنسر جو تیار کی ا دې په ثرو به ایر پولوشن کې ډېر حد تر څخه کمای راتلای شي.
که دا په خبر کې خبرتا سوس د سټریپس ټول کلرونه بدل شي که تاسو وایئ دغه جتا سوس سټریپس اساس هم په واګه کې د نارنګونو به بدل شي. موټر تمخه دې نیولو ته به ضرورت یې سونه
نه خو داسې هوا خو نه چې په هوا کې خود هم زیات نه وي کاربن مونوکساید اکسایډ اف نایټروجن دا خو بیسیکلی په موټر وېکل اگزاست کې ډېر زیات وي.
کم خاص خاص ګیسز دې راغونونه کرا ته واخلې کم تا
کاربن مونوکساید او اکسایډ اف نایټروجن. زموږ نوم سره فاروق خان دی او زه مردان کې اوسېږم کیم او از پیشور یونیورسٹی نو سبق ورے عمومی طور پر کدا سو گرے نو خلق بلا چ خلق بیچ بیکٹیریا چ نقصان دے جراثیم دی اولری دی تختے سی خو کدا سو او گرے بایو ٹیکنالوجی پچھو پسنتاریک بایولوجی پچھو مانے گون کدا صلاحیت راغلی چ مونگ دے بیکٹیریا ڈی این اے بدلولی شی ائی کی چ کم اگی نیچر دے اگے مونگ بدلولی شی نو اس کو تاسو ای کولے مونگ یو بیکٹیریا دے اگے مونگ انجینئر کڑے دے اگے ڈی این اے کی مونگ چینجز راوستی وی او اگے مونگ سے سکر کی داس ہم فل گیسز کاربن مونوکسائیڈ او نائٹرک اکسائیڈ دی دا به موږ سره محسوس ای او موږ له یو خاص کلر راغی. نو خاص کلر چې دغه سپسه په وجه دی هغه کرومو پروټینز په وجه باندې دی. کو تاسو سټاتستکس وګورئ نو سټاتستکس په مطابق باندې 6.5 ملیون کسان چې هر کال مړ کیږي د دې ګیسز د وجه. نو کوم غوډې ډیټیکشن وکړو او موږ ته پته ولګی چې د دې ګاډی نه موږ سره دا ګیسز راوځي او دا موږ کنټرول کو نو موږ بلا شي خلکو جنونه بچ کولی شي.
السلام علیکم. جی زما نوم سدرا دی او زه آی آی بی سی کا سټوډنټ یم بی ایس بایو ټیکنالوژي. سدرا عثمان.
څومره وخت مو تاسو په دې باندې کار کړو؟ څومره محنت پښوی؟ څومره لګښت یعنی پیسې به څومره لګیږي؟
جی زمونږ خو په دې پیسې هم ډېرې راغلي دي. پیسو خو مونږ سره داسې ډېر حساب کتاب نشته. زمونږ مشر پی آی چې دی سر فیصل هغو سره دی، او بل چې دی مونږ په دې تقریباً درې میاشتې په دې مونږ باندې ښه محنت کړی دی. مونږ به پوره پوره ورځ والا نیم شپو پورې به مونږ په لیب کې کار کولو. په دې باندې مونږ چې دی جراثیم چې دی کارآمد کړی دی خپل فائدې دپاره، چې دی مونږ د دا ګاډو لوګو کې چې دی کم دا مونږ سره زهریله دا ګیسونه چې کمی هغه مونږ سره چې دی معلومی. نو په دې طریقه باندې مونږ خپل د نورو رونو خویندو دپاره ډېره فائده مند ثابت کول غواړو چې هغو چې دی د لوګې دی دغه نه بچ شي.
تاسو خپل تللي وو امریکا ته؟ تللي
وو. او جی بالکل، مونږ امریکا ته تللي وو.
هلته کې تاسو څه محسوس کړل؟ لکه زمونږ چې کوم د ګاډو لوګې دی یا په عامه هوا کې کوم لوګې
الته خو جی د سر حول خبره ده چې لوګي ډونه الته چې کم پوره ده فضا وا غډی را صفا وا او دلته چې کم ده اسمان رنگ د سر اخکاری نه او مونږ سره جی الودګی ډیر زیاته ده. نو الته خو جی ده بالکل نه.
تاسو ته بیا الته کې ډیر زیات فیل شوی د خپل کار اهمیت؟
او جی مونږ ته ډیر زیات خپل د کار اهمیت فیل شو او مونږ په ډیر فخر محسوس کولو چې مونږ دا مونږ ځان د پاره لکه دا پروجیکټ سلیکټ کو. لکه بهر د پاره خو د دې دونه فائدہ و یا نه، خو زموږ خپل ملک د پاره د دې فائده ډیره زیاته ده. نو دا موږ د پاره ډیر زیات کارآمد دي.
استاد په خیر مون کولی شو چې د دغه غربي ملکونو په شان خپل ملک هم د هوا صفا شي ملک؟
او جی بالکل ممکن دي، بالکل ممکن دي. خو اول پر سر خدا دې کنه چې مونږ خو معلوم کو چې څه دي څه نه دي. نو هغه نه پس په نور چې دې مونږ کار پې کوو ان شاء الله. نو چې یو شی تاسو ته معلوم نه چې دا څه دي څه نه جوړ دي څه نه دي جوړ څه نه نقصان ورکي څه نه ورکي، نو اول پر سر دا دې زموږ چې اول مونږه معلوم کو او ان شاء الله مخکې به دا کوشش کو چې خپل دا پورا عمل چې دی د لوګي نه صفا په دې د دې لپاره خو نور ټیسټونه او دا شته چې دی لکه دا ډیټیکټ کولو دپاره شته. خو هغه ډیر زیات ګران دي، ډیر زیات چې دی لکه دومره کارآمد نه دي. لکه او زمونږ چې کم دا پروجیکټ دی مونږ چې کم دا څه جراثیم استعمال کړي دي په دې کې، نو دا ډیر زیات یو مونږ سره وړوکې شانتي تاسو وته وایي یو سټریپ چې دی دغه وته وایي د کاغذ یو پټۍ وته وایي مونږ صرف هغه استعمال لکه ډیر ساده کار دی. لکه عام نام انسان هغه چې دی په ډېر اسانه باندې استعمالولی شي. تش به بس یو ډراپ به اچي یا داغه بیکټیریا چې مونږ کم دغه کړی دی او ایزیلی به تاسو ته لکه پته لګي په اسانه باندې چې دا چې دی دومره په اسانه تاسو ته کلر چینج وي تاسو ته معلوم شي چې یاره دې ګاډي کې یا دې لوګي کې چې دی دا دا سیزونه مونږ سره دا ګیسونه مونږ سره موجود دي. او جی بالکل. او جی
پښتنو معاشره کې د یو جنیا لپاره د شپې کار کول یا بهر راوتل یا امریکې ته تل دا تعلیم په مقصد هم ډېر ګران کاری تاسو ته څه مسله وه؟
نه جی نه، شکر الحمدلله زموږ کور نه بالکل هیڅ مسله نه وه. او زه نور خپل چې دی پاکستان کې نور چې کوم خویندې دي مور او پلار دي هغو ته دا زمونږ درخواست دی چې خپلې لوڼه بالکل داسې مکې نه وي. مونږ شکر الحمدلله لاړو خپه پرده خو عزت کې تلي راغلي نه راته چا سویلي دي او همدغه شان به زموږ ملک ترقي کوي. نو چې څومره تاسو خپل لوڼه باندې سبق وایي څومره مخکې پرېږدئ دومره به زموږ ملک ترقي کوي ان شاء الله.
دا زده کوونکي وایي د ویاړ مقام دی چې په دې پروجیکټ کې له پښتنو سیمو یوازې جینکۍ بریالي شوې دي. د دغه پروجیکټ مشر پروفیسر ډاکټر فیصل خان نوی کول ته څه پیغام ورکوي؟
زړه نه بیلې دا بنا وایي چې سیستم خراب دی یا زمونږ کتابونه زاړه دي یا زمونږ استادان زړې خبرې کوي یا دغه. نن سبا د انټرنیټ دور دی، دا خو زمونږ په وخت کې نه و. انټرنیټ دور دی او ستاسو هیڅ قسمه مانوس نه جوړېږي. تاسو کو یوټیوب ته لاړ شئ، تاسو فیسبوک ته لاړ شئ، تاسو ټویټر ته لاړ شئ، نو کم د دنیا چې کم د مضمون هغه اتارټي ګڼل کېږي په ټویټر ناستې او ټویټس کوي. نو تاسو یو قسم هغه ذهن ته ننوتې شئ چې دې لګیا دې څه سوچ کوي، دې کم طرف ته دا مضمون زما د سپیشالټي زما انجینئرنګ شو کوم میډیسن شو کوم ارس شو دا کم طرف ته روان دي. نو ستاسو سره یو نوي نوي ټولز راغلي دي د انټرنیټ په شکل کې، د فیسبوک او د یوټیوب په شکل کې. زما به دا خواهش چې تاسو دا شی دې طرف ته استعمال کړئ او 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 دا خبره دې طرف ته لاړ شي او تاسو خپل سیستم یا د یونیورسټي یا د ټیچرانو انتظار ونه کړئ، ځکه چې ټایم خو به ستاسو ضایع کیږي، دا هغوی خو نه ضایع کیږي. نو زه به غواړم چې نوي ټولز دې ښه اګریسیولي ښه ډاډه طریقې سره استعمال کړئ.
نوموړی زیاتوي ځوان کول ته پکار ده چې په هره برخه کې تعلیم کوي مورنۍ ژبه دې نه هیروي، خو د هغې تر څنګ دې انګریزي ژبه لازمي زده کړي، ځکه چې دا اوس د نړۍ ژبه ده. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکي خاد او آباد شئ.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې په جلال آباد کې د باچا خان بابا د مزار په ناجوړ حالت د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د زلمی شاعر عبدالهادي صافي سره د هغه په شاعرۍ لندشان مرکه ولرو او په اخر کې به د پیښور پښتخره کې د یوې مشاعرې نه د سو غزلونو خواږه هم ستاسو په وړاندې دیکیدو. لومړی رپورٹ ترازو د پاک افغان ولسی تړون یو پلاوی چې د سو ورځو په دوره کابل ته تللی و او هلته یې د فرهنګي دالیس په نوم بیلابیلې غونډې وکړې. د تیری سه شنبه په ورځ د سبق لپاره په ننګرهار کې تم شول. نوموړي پلاوی د باچا خان بابا د مزار په ویجاړ حالت د افسوس سرګندونې وکړي چې حالې په رپورت کې درکوو. د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی مشري علمزیب خان کوله. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې اعتراف وکړو چې لا هم ورته پته نه و چې د باچا خان بابا مزار په تیرو 28 کلونو کې د جوړېدو لارې ساري.
د باچا خان قبر د شکم نه جوړي ناروغي دا مونږ کله برداشت کړی شو؟ دا خو مونږ ته پته نه مونږ جوړ شوی دی. مونږ د دې لپاره به غږ پورته کړو، ضرور به پورته کړو. زمونږ دا پیغام ورسو دی خلکو چې مونږ غواړو چې د باچا خان مقبره، د غازی امان الله خان مقبره، دا دواړه زمونږ د دې پښتون افغان وطن دا داسې اتلان دي چې د دې خو بل مثال نه پیدا کیږي. او د دې مزارونه که داسې بد حال کی نو مونږ خدا نه خوښوو. مونږ غواړو چې د افغانستان حکومت ته په دې کې چې
لیکوال او صحافی لیاقت سیماب د باچا خان بابا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خوشحال بابا د پښتون د یووالي نظریه وړاندې کړې وه، خو باچا خان بابا دغه نظریې ته عملي جامه واغوستله.
دا افسوس خبره ده چې د باچا خان غوندې لوی شخصیت چې هغه د دې سیمې یو ډېر نوموړی اتل و، بلکې زه دا وایم چې د خوشحال غټک صرف نوم خو استعمال کړو چې پښتون یا افغان یو ملت دی او د پښتانه د قبایلي قومیت وته هغه وخت ویلی شو یا هر څه چې هغې نه روسل او یو نظریه پیش کړه چې ټول پښتون یا ټول افغان چې دا یو دی. نو درې سوه کاله پس باچا خان هغه سیستا عملي جامه ور واغوندله او پښتانه په رښتیا سره راغونډ کله د قبایلي بلتون نه هغه رویستله او د قومیت تصور پښتنو ته ورکو. او نن چې پښتون قام یا پښتون ملت ځان د یو ملت په حیث باندې په دنیا ور پیژندلی دی، نو هغه هم د باچا خان هغه تحریک او غورځنګ دی.
د پاک افغان ولسی تړون په پلاوي کې شوکت علي هم شامل و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان بابا ټول عمر د امن پیغام ورکړي او تمه ده چې راتلونکي نسلونه به دغه ارمان ته ورسیږي.
باچا خان د امن سړی او هغه امن دغه فلسفه دغه سټرګل دغه ارڅ چې پیښوي کپاری کارسونه څنګه پیښو هغه امن غوښته او دغه خواهش یا ارمان پوره کیږي. دا مې ایمان دی چې دا به پوره کیږي. دا پښتانه به پوره امن شي، امن بدل تراشي او چې امن راشي نو بیا ارسه آسان که داغه د مقبرې بد حال دی پېښي دم د بدامنې وجه ده. یو ازادي وي، یو داسې ازادي چې په هغې کې هېڅ قسم ججک نه وي چې که دلته څوک څه کتل غواړي او څه کول غواړي او هغه د زړه د خلاصه کولی شي. ډېر ډېر داسې شیدا دي چې هغوی به وایي چې یاره بلکه مقابله به وکړي چې یو به وایي چې زه یې کوم او بل وایي زه یې کوم. مستقبل کې به دغه به صرف یو عام مزار نه دغلته به څه وي او هغه به د پښتنو او د پښتون قوم او د پښتنو بچو د مستقبل یو مشال.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل خوښي څرګنده کړه چې ننګرهار د درنو فرهنګي هستیو کوربه دی.
زمون خوشاله یم چې د دې سیمې ډېر درنو شخصیتونه او فرهنګیان نن ننګرهار ته راغلي دي. ننګرهار لکه څنګه چې د علم او ادب او د فرهنګ یو ښکلی ټاټوبی د تاریخ په اوږدو کې وو او نن هم دی، نو زه خوشاله یم چې نن زمونږ ډېر درنه درنه شخصیتونه او فرهنګیان دلته کې راغلي دي او دوی په حقیقت کې خپل کور ته راغلي دي او دا چې نن ننګرهار دی کوربه دی په دې باندې زیات د خوشحالۍ احساس کوم.
د یادولو ده چې فخر افغان باشا خان په 1908 میلادي کال په پېښور کې په حق ورسېدو او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد ښار کې د هغه په خپله حویلۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. په تیرو 28 کلونو کې د هغه مزار د جوړېدو چارې درې ځلې پیل شوې او د نامعلومو وجوهاتو له امله به وځنډول شوې. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وروستیو کې پرې په تیزۍ سره کار پیل شوی و چې کابو 80% چارې بشپړې شوي، خو له هغه وروسته یې د مزار د جوړېدو چارې ځنډول شوي چې لا هم په ټپه ولاړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، زلمی شاعر عبدالهادي صافی د تیر وو کلونو رئیس شاعری کوي. نوموړی د 15 کلونو په عمر دی خو شاعری تر هغه ډیره مشرخ کاری. له ښاغلي صافی سره مو د هغه په شاعری یوې لنډې شان مرکې ته را بولم.
سو کله کیږي عبدالهادي جانه چې شاعری کوي؟
د ډېرې کوټنیوال نه تقریبا زه په دویم صنف کې وم چې ډېره زیاته مینه مې شاعرۍ سره درلودله. په هغه وخت کې دا چې موږ له ښار او د کتابونو او کتابتون څخه لرې وو، ما نشو کولی خپل د خوښ کتابونه یا د شعرونو کتابونه واخلم، هغه ولولم، د هغه نه څه زده کړم. خو که فکر وکړو زموږ د لیسې په پښتو کتابونو کې یو نیم شعرونه وو چې هغه به ما لوستل، د هغه نه زما مینه پیدا کېدله. د خوشحال خټک ځینې شعرونه مې لوستل. چې کله ننګرهار ته راغلم نو په څلورم صنف کې وم چې ما شاعري شروع کړه. لومړنی شعر مې هم په لورم ټولګي کې نه په ننګرهار کې ولیکه، خو شعر ته ورته یو څه شعر ورته نه شویل، ځکه شعر په لاره نه وتله، نه د شعر وزن قافیه او په ادبي لحاظ خو هېڅ شعر نه و. خو په دې شعر کې مې بیا ډېر څه وموندل، مینه، محبت، اخلاص، شهرت، د خلکو تشویق چې دې ما ته روحیه راکړه، نوی ژوند دې راوبخه او ننګرهار ته راتګ د شعري نړۍ ته راتګ.
دلته چې ننګرهار ته راغلی په جلال آباد ښار کې خو ډېرې ادبي ټولنې هم شته دي، کومو ادبي ټولنو سره بیا منسلک شو؟ لار دې ورته پیدا کړه؟ هلته لاړې کېناستې؟
متاسفانه داسې ډېرو خاصو ادبي ټولنو سره نه یم ناست، خو ادبي شخصیتونه چې استاد اصغر هاشمي څرګنده سیره بللی شو او همداسې حفیظ الله شیرزاد او نور شاعران سره مو ناسته ولاړه وکړه. بس یوازینی هغه ځای چې زه ورته تللی یم، هم زمینه برابره شوې وه په ډېرو سختیو باندې، هغه د نارنج ګل مشاعره وه او یو دوه درې نور ځایونه وو چې هلته تللی یم. نور داسې خاص ادبي بهیرونو ته هم نه یم تللی.
نارنج ګل مشاعرې ته چې په اول ځل تاسې لاړې، یو موقع درته د شعر ویلو په ګوتو درغله، اول ته مو شعر وویلو، نو د اورېدونکو ریاکشن څه وو؟ ستا احساس څه وو؟
زما خو ډېر لوړ احساس درلود، ځکه زما عمر کم و او د هغه کسانو په مخ کې زما شعر ویل یعنی خاصه ښکلا یې لرله. خو د خلکو اورېدونکو تشویق هم زما زړه ته ډېره زیات ځای ونیو، زړه کې راته ډېر زیات ځای ونیو. او هماغه ورځ هماغه وختونه ډېر خوشحاله وم کله چې ما خپل شعر د ټلویزیون په پرده لیده، نو دې زما خوشحالي سوچند کړه.
هغه شعر راته ووایه چې ستا ډېر خوښ وي.
یو شعر دی وایي، په وینو کې لت پت و یو زلمی و چا وژلی، په وینو کې لت پت و یو زلمی و چا وژلی، ګلاب و چا وژلی، سپرلی و چا وژلی، غره و یوه لمنه، یو کېږدۍ و یو کوچی و، د غره و یوه لمنه، یو کېږدۍ و یو کوچی و، کېږدۍ یې سوځولی و، کوچی و چا وژلی.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ پېښور پیښتخره کې د یون ادبي تړون او قمبر ادبي جرګې په ګډه په یوې غونډه کې د دریو نوو چاپ شوو کتابونو مخکتنې وکړې. په دغه کتابونو کې د دریاب فریدی د نوي شعري مجموعې زاړه کاڼي، د وفي ولا ژوند د احساس په غیږه کې، او د رازګل حیران افریدی حسن آینه در ته حیرانه ده شاملو. د غونډې په اخیره کې یو آزاده مشاعره هم وشوه. د دغې مشاعرې نه د ځینو غزلونو خواږه زموږ همکار فرخاد شینواری راټول کړي، په ګډه یې اورو.
بلنه ورکوم مخترم یعقوب خاسر صاحب لچروشی و خپل کلام واوری.
ما لر دی او قبر دی سره یو دی سره یو دی زنی خلپ دی خفش ول چه افغان دی آدولو.
یور حیات سوز لچروشی و خپل کلام واوری.
جامی گل ورینی تی ندرومی خوشبوی، پالنکی گور سمرپ نازونو باندی آوری.
بلنه ورکوم نور بسر بسر لچه روشی و خپل کلام واوروي.
ستا پدې ستړي انځور سمو قدیمو لیکم دی کې خو ډېرې بلاګانې ستا په مخ اخته دي. دغه اوتر اوتر کاته مې پکې زړه شو کوي لکه لیو چرته د غره په سر وشی ماتوي.
لمر شینواره
دا چې شعرونه